السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجی دی قدر منو دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ځانګړي ډول د لوی اختر د لومړۍ ورځې د مراسمو او د ولسمشر غنی د څرګندونو چې وایي د حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شوې ده او ډیر شر به لاسلیک شي. ولسمشر دا هم ویلي دي چې که څوک د دې موافقې پر وړاندې له دې وروسته خنډونه جوړوي نو دی به له اولس سره د هغوی نومونه شریک کړي. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې پام وکړئ دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د حزب اسلامي سره د سولې موافقه وروستي پړاو ته رسیدلې او ډیر شر به لاسلیک شي. د نور اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي دا هیواد د یو بلې اټومي ازموینې لپاره چمتو ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شوې ده او ډیر شر به لاسلیک شي. په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ولسمشر اشرف غنی یې څرګندونې وکړې. وی ویل چې څوک چې د دې موافقې په مخ کې خنډونه جوړوي که خپل مخالفت ته دوام ورکړي نو دا موضوع به بیا له ولس سره شریکه کړي. په روانه خپرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدلی شئ. تر دې مخکې د حزب اسلامي چارواکو ویلي وو چې له حکومت سره موافقه باید تېره جمعه لاسلیک شي، وای خو د حکومت دننه یو لوری یې د لاسلیک پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. دوی په مشخص توګه د کوم شخص یا ډلې نوم نه دی یاد کړی. نن د ګڼ نور اسلامي هیوادونو سره یوځای په افغانستان کې هم لوی اختر لمانځل کیږي. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټولو افغانانو ته د سوله ییز او خوشحاله اختر غوښتنه کړې ده. د یو نامه دفتره په یو خپره شوې خبر پاڼه کې د یاماماتو له خولې ویل شوي چې د لوی اختر ورځ یې د سولې ورځ دي چې افغانان ورته زیاته اړتیا لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت په لوی ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي.
تمام ساحات تفریحی، ایدگاه ها، جاهایی که مردم رفت آمد می کنند، مسیرهایی که بیشتر تردد داره، اینا زیر پوشش امنیتی ما می باشه. تنها در کابل ما بالاتر از 60 چک پوینت ثابت سیاره ایجاد کردیم.
سکل په افغانستان کې خلک په داسې حال کې لوی اختر لمانځي چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې تاوتریخوالی زور اخیستی او په جګړو کې سلګونه افغانان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار د امنیې قومندان زړور خان زاهد د ماین په یو چاودنه کې وچل شوی دی. د ننګرهار ځایي چارواکو ازادي راډیو ته وویل زاهد د حصارک ناکرار ولسوالۍ ته د وضعیت د کتل لپاره تللی و چې پر موټرې سړک کې ښودل شوی ماین وچاودید. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګاڼي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي زاهد لومړی په چاودنه کې سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان زړور خان زاهد یو اتل او تکړه افسر وبله.
ولی متاسفانه 5:15 دقیقه جناب قمندان سید برابر زاهد هنگامی که بررسی میکرد پوسته های ما را در حصارک ننگرهار بهتر حسابات ماین کنار جاده به شهادت میرسه.
د زړور خان زاهد یو ساتونکی په دې چاودنه کې ټپي شوی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د ماین دغه چاودنه پر امنی قومندان زړور خان زاهد په همهغه سیمه کې شوې چې تازه له وسلوالو طالبانو نیولې وه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي دا هیواد د یو بلې اټومي ازموینې لپاره چمتو دی. یانهوب خبري اژانس ته یو نامعلوم چارواکي په حواله ویلي چې د اټومي ازموینې لپاره ترتیبات بشپړ شوي او ازموینه به د اټومي تجربو لپاره په تیار شوي نوي تونل کې ترسره شي. شمالي کوریا د سپتمبر په 9 نیټه د 5 ځل لپاره د اټومي بم ازموینه وکړه. ملګرو ملتونو د دې ازموینې په عکس العمل کې پر شمالي کوریا د نوي بندیزونو په لګولو موافقه وکړه. روسیه او چین نن د چین په بهیره کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه به 8 ورځې دوام وکړي. په دې پوځي تمرینونو کې جنگي بیړۍ، اوبتلونه، الوتکې او د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه ونډه لري. د چین د جنوب په سمندر کې پر یو شمېر لانجمنو ټاپوګانو د دې هیواد کنټرول په دې سیمه کې وضعیت بحراني کړی دی. متحده ایالاتو څو ځله د چین د جنوب سمندر ته خپلې جنګي کشتۍ استولي څو دغلته د چین د کنټرول پر وړاندې مخالفت څرګند کړي او د نړیوالو کشتیو پر وړاندې لاره پرانیزي. راپورونه وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن په ناڅاپي توګه له هغو مراسمو وتلې چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د 15 کالیزې په مناسبت جوړ شوي وو. راپورونه وایي نوموړي چې له غونډې وتله ظاهرا لړزانده ښکارېده چې د پیښې د هغې د روغتیا په اړه اوازې خپرې کړې، خو په تازه رپورټونو کې ډاکټرانو ویلي دي چې میرمن کلینټن په نمونیا اخته ده. د امریکا د بهرنیو چارو دا پخوانی وزیر په غونډه کې له 90 دقیقې تیرولو وروسته ووتله او په هغه ویډیو کې چې ورته نږدې ولاړ یو کس اخیستی، نوموړي داسې ښکاري چې بې توازنه ده او یو همکار ورسره په موټر کې د موټر په ختلو کې مرسته کوي. د نوموړي انتخاباتي کمپاین ویلي نوموړي د مراسمو پر مهال د زیات ګرمۍ له امله د ناروغۍ احساس کړی دی. د هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکي ګوند سیال ډونالډ ټرمپ پلویان هڅه کوي دا پیښه داسې وښیي چې ګوند یې هیلری کلینټن په فزیکي توګه د ولسمشرۍ څوکۍ ته مناسبه نه ده. د آذربایجان چارواکو د اپوزیسیون یو فعال څو نورو سره هغې زندان څخه آزاد کړ چې د ده د نیولو له امله په اروپا، شمالي امریکا او نوره نړۍ کې سخت انتقادونه او عکس العملونه وپارېدل. د جمهوري بدیل غونډ غورځنګ د غړي ناتیک جعفرلي همکارانو ویلي چې نوموړی د جمعې پر ورځ په باکو کې له زندان څخه خوش شوی دی. د دې غورځنګ مشر الکار محمدوف لا هم زنداني دی. جعفرلي د اګست په 12 نېټه د ناقانونه تشبث او نورو تورونو له کبله نیول شوی وو. نوموړی د سپتمبر په 26 نېټه په آذربایجان کې له هغې ټول پښتنې مخکې خوشي کیږي چې ویل کیږي د قفقاز په دې جمهوریت کې به د الهام الیف واک نور هم زیات او اوږد کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جعفرلي د خوشي کېدو هرکلی کړی او د محمدوف او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې په آذربایجان کې سیاسي بندیان ګڼل کیږي. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. په دې خبرونه کې زیاتره مطالب د اختر د لومړۍ ورځې لپاره ځانګړي شوي دي. خدا هم اورئ چې ولسمشر اشرف غنی وای د حزب اسلامي له ډلې سره د سولې موافقه لاسلیک کېدو ته چمتو ده او ډیر شر به لاسلیک شي، خو د حزب اسلامي ډله بیا وایي چې یو شمېر کړۍ په دولت کې د دې موافقې مخالفت کوي.
برای بار چندم توافق نشد که انشاءالله این موافقت نامه فردا امضا شود.
افغان حاجیانو د نړۍ د میلیونونو نورو مسلمانانو سره یو ځای پرون په سعودي عربستان کې د حج مراسم تر سره کړل. د افغانستان سفیر وایي چې افغان حاجیانو پرته له کومې پیښې او زیان دا مراسم تر سره کړي دي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ناامنیو او جګړو د هلمندیانو اختر تر ټولو زیات بیرنګ کړی دی. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبو میدان ورزشي پروګرام او د ګوډې اچار خپرېږي.
خبر زیاتوی چې په دغه مراسمو کې د وړو خټو لرونکو افسرانو هم ګډون کړی وو او هغوی ته هم د زړورتوب واړه میډالونه ورکړل شول.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې ووري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له حزب اسلامي سره به ډیر شر د سولې موافقه لاسلیک شي. نو موري ویلي دي چې یو شمیر کسان که په دې برخه کې مخالفت کوي نو د به پراتونکو کې بیا د هغوی نمونه او یا د موضوع له ولس سره شریکه کړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته وکړې. همداسې به زموږ همکار محمد حدیث پردیس سره د تلیفون په لیکه کې دی. پردیس صاحب، لومړی خپرونې ته په خیر راغلی، اختر دې مبارک شه. او دوهم کده وایي چې ولسمشر په دې برخه کې او نورې کومې خبرې وکړي.
مننه کوم مراد صاحب، سلام تاسو ته او اختر مبارکي وایم تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلي، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر له لمانځه وروسته د افغانستان په حالاتو باندې څرګندونې وکړې او د سر خبره یې دا وه چې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې په اړه د پام وړ پرمختګونه شوي دي او د ده په خبره چې انشاءالله ډېر ژر به په دې رابطه باندې وروستي توافق سره دواړه لوري ورسیږي. بله اشاره یې دا وه چې افغان حکومت او شخصا د خپله د سولې د ټینګښت لپاره جدي اراده لري او که څوک بیا اشاره یې ځینو کړیو ته مشخصه نیونه ویل څوک یاد نه کړو، خو په ټوله کې خبر دا وه چې که څوک او هغه سیاسي ډلې چې د حزب اسلامي سره د توافق مخنیوی کوي یا غواړي ستونزې جوړې کړي، بیا په هغه صورت کې به دا بیا دا موضوع له ولست سره شریک کړي او په دې رابطه به ولست معلومات ورکړي چې څوک دغه د سولې د خبرو مخه نیسي. بل مهمه موضوع دا و چې د ویل چې د سولې پر رابطه باندې افغان حکومت اراده جدي ده او له ټولو ډلو سره د طالبانو په ګډون د سولې دروازه خلاصه ده او هر څوک چې هغه شرایط چې پخوا افغان حکومت وړاندې کړي او بیا یې پرې تاکید وکړي چې هغه مني هغوی راتلی شي او دوی ورسره د سولې لپاره چمتووالی لري. او بل موضوع دا و چې په ټوله کې غوښتنه دا وه یو ځل بیا تاکید په دې وکړي چې هغوی چې بېګنا خلک وژني او وینه تویونه کوي دا په اسلام کې ځای نه لري او اسلام کې د شیان یعنی دا موارد نه دي ذکر شوي او تاکید په سولې باندې وکړي چې ټولې خواوې باید راشي او د سولې له لارې خپل ستونزې حل کړي او ګډ تفاهم ته سره ورسیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار محمد حدیث پردی سوچې نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا مهمه برخه در سره شریک کړې. افغان ولسمشر ویل دي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه روسي پړاو کې ده او ډیر زر بار لاس لیک شي. نو موړي دا هم ویل دي چې هر څوک کده د موافقه یا په افغانستان کې د سولې د پروسې په مخ کې خندونه پورته کوي نو د هغوی نمونه به او دا موضوع به له ولس سره مطرح کړي او شریک به کړي. د غراس ولسمشر اشرف غنی په د دولت پر وسلواله مخالفانو هم غږ کړی دی چې د سولې پروسې ته مخه کړي او په افغانستان کې د وینې تویدو څخه خلاص واخلي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا ټولې برخې او د غراس دا چې په افغانستان کې د سولې په اړه نوموړي نور څه ویلي دي په خبرونو کې در سره شریکو. جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. افغان حاجیانو د نړۍ د میلیونونو نورو مسلمانانو په څیر په سعودي عربستان کې د حج مراسم تر سره کړل. سکل سلیر زره افغان حاجیانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم ازادي رادیو ته ویل چې افغان زیارتکونکو پرته له کومې پیښې د عرفات مراسم پر ځای کړل او سعودي چارواکو د حج د سګنیو مراسمو لپاره غوره تدابیر نیولي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پر ریپورت کې اورو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي افغان حجیانو پرون د عرفات مراسم د نړۍ د نور مسلمانانو سره یو ځای لکومې پیښې پرته پر ځای کړل. سید جلال کریم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د حج په سګنیو مراسمو کې نظم د تیر کال په مقایسه بهتر او حجیان د عرفات له مراسمو وروسته مختلفې ته ولاړل. سید جلال وایي ټول افغان حجیان په خیر او روغ دي. زه خپل مکی مکرمې ته ورغلم او هغه ودانۍ مې وکتلې چې افغان حجیان پکې اوسیږي. هغوی د سګنیو اسانتیا او څخه خوشاله و. دا ستوګنې ځای او خواړه یې ښه و او له خطرناکو ناروغیو هم خوندي دي. ټول افغان حجیان په آرامه مینا او له هغه ځای عرفات ته انتقال شوي. موږ د سعودي د حکومت منندوی یو. له بلې خوا د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې د حج د سګنیو مراسمو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولې او حجیانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړې. افغان حجیانو د نړۍ د نور مسلمانانو سره یو ځای پرون ورځ د عرفات په غونډۍ تیر کړ او په ریاض کې د افغان سفیر په وینا وروسته مختلفې ته روان شول. سکل د افغانانو په شمول د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 2.5 میلیونه مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې. افغان سفیر سید جلال کریم وایي افغان حجیان به نن د شیطان بشتلو او ورپسې د قربانۍ مراسم پر ځای کړي او په امینا کې به پاتې شي. ټاکل شوی و چې سکال د 1500 په شاوخوا کې افغانان د حج د کول لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي، خو په مکه معظمه کې د بیا رغونې یو شمېر چارې د دې سبب شو چې د حجیانو د شمېر راکم شي.
و امر دل چې سکل افغان حاجیانو د نړۍ د نړۍ د نورو حاجیانو سره په سعودي کې د حج مراسم په منظمه فضا کې ترسره کړل او په سعودي کې د افغانستان د سفیر پوینه افغان حاجیانو ته کوم زیان نه دی اوخته. د اختر په لومړۍ ورځ په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د امنیتي تدابیرو ډاډ هم ورکړ شوی دی. دا چې دا تدابیر څه ډول دي او د اختر لومړۍ ورځ په پایتخت کابل کې په څه ډول لمانځل کیږي، محمد حدیث پردیس بیا له کابل سټوډیو څخه راسره دی. پردیس صاحب، که تاسې کابل ښار کې سار خوب هم ګرځېدلی، که څه هم چې امنیتي تدابیر ویل کیږي شدید دي، څنګه لیدل کیږي د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ په څه ډول لمانځل کیږي؟
بله مراد صاحب، نن په کابل کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د لومړي اختر ورځ تر دې دمه ډېره ښه تېره شوه. او کله چې ښار کې هم لیدل چې د پولیسو چیک پوینټونه ډېر زیات په هر واټ کې لیدل کېدل، او یعنی امنیتي تدابیر شدید ول، او هر څوک چې تېرېدل او برو مروري کوه هغوی تلاشي کېدل. او په ورته وخت کې د اختر د لمانځه پر مهال چې په یو مسجد کې چې زه د لمانځه لپاره ورغلی وم، تر ډېره پورې ملا امامانو یا دینی عالمانو تاکید په دې کوو په دې ورځ باندې چې سولې د اهمیت په رابطه باندې تاکید کوو. بله موضوع دا وه چې دوی اتحاد او اتفاق ته ولس رابله، او دوی ویلي چې ټول باید په یو موټی شي او په یو غږ باندې چې په افغانستان کې کومې ستونزې روانې دي د دې په وړاندې خپل اتحاد وساتي، او یو ځل بیا یې له وسلوالو مخالفینو باندې غږ وکړه چې په افغانستان کې نور وینه تویونه بنده کړي. په ټوله کې تر اوسه پورې په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ډېره ښه تېره شوې ده، او له خلکو سره مو هم چې خبرې وکړي هغوی هم له دغه امنیتي تدابیرو خوشحاله دي، او فضا ډېره آرامه ده، او خلک تر اوسه پورې یعنی د اختر ورځ ډېره ښه تېره شوې ده.
خلکو قربانی پیل کړی دي کنه پردیس صاحب؟ یو بل ستونزه چې همیش د کابل خاریانه او د افغانستان د نورو خارونو اوسیدونکو ترې شکایت کوي، دا وایي چې خلک چې قربانی کوي بیا وروسته بیا د نظافت پام نه ساتي، نظافت ته پام نه کوي، او وینه واغه د پاتشونې د غوښه او پوستکي دا په حتی د سرکونو په سر پراته وي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
او دقیقا مراسب ده د موضوع ته یعنی اشاره وشوه، دینی علما او دې ټکی ته تاکید پی وکړو چې یعنی هغه کوم ځای کې چې قربانۍ کیږي هغې نظافت ته باید پام ډېر وشي. او یو دوه درې ځای مخار کې چې ولیدل، یعنی هغوی هم چې کله قربانۍ کولې شاوخوا یې تدابیر نیولي وو، یعنی هغه کوم نظافت چې ضرور و هغې ته پام او چې یو کس سره مو خبرې وکړي هغه په دې رابطه باندې ویلي چې دا یوازې یعنی شاروالي نه شي کولی چې راشي او دلته مثلا که مونږ قرباني کوو دا هر څه مونږ خپله مسؤول یو او دې ته باید ډېر پام وکړو. نو په دې رابطه باندې هم د خلکو نظر مثبت او دې شي ته یعنی متوجه وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو حدیث پردیس چې په کابل ښار کې د اختر د لومړۍ ورځې د مراسمو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. زو کندهار ته، په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی راسره تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب سلامونه، اختر مبارک. تاسو څنګه اختر کړی په ننګرهار کې په کندهار کې؟ وبخښئ،
سلام صاحب، اوریدونکو هم اختر نیکمرغه. اول به د ادګار په اعتبار خبرې وکړو چې د کندهار شهر د لوی ادګار تر څنګ په پنځلو سناهیو او درو ولسوالیو کې د کندهار اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ ادا کوي. البته په دې کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو او په خورا ډاډمنه فضا کې دغه لمونځ ادا شو. د کندهار ښاروالي او د حج اوقاف ریاست د اختر یوه ورځ وړاندې ادګار پاک کړی وو، او امنیتي چارواکو یې امنیت نیولی وو. تر لمانځه مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني او د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي لنډې خبرې وکړې، او په هیواد کې د سولې د راتګ غوښتنه وکړه. عبدالباري جهاني هیله وښوده چې دا اختر به له جګړې او د وینو تویولو څخه په امان کې وي. دغه راز د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي هم لمونځ کوونکو ته د ولسمشر پیغام ووایه، او په هغه کې راغلی وه چې په هیواد کې هیله شو سوی چې سوله او امن راسي. شمسي له پیغام وروسته خلکو ته هم خبرې وکړې چې د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا باید ودرېږي، او د هیواد د جوړولو لپاره د پردیو د دسیسو ښکار نه سي. مرستیال والي له افغانانو سره د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران وروستۍ ظالمانه چلند هم وغنده، او زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو د افغان سوداګرو د ځان په خاطر څو ورځې مخکې د سپین بولدک او چمن لار تړلې و او ایران بیا افغان کډوال په وسپنیزو کپسونو کې ننداړې ته شو. د ادغات المنظور وروسته خلک کورونا ته ستانسول او د ابراهیمی یاد لپاره څاروي قرباني کوي.
بلومم په بل د bale مهرباني مهرباني ریښتینی صاحب
د میله ځایونو لپاره په کندهار کې په بیلابیلو سیمو کې تدابیر نیول شوي دي. اول د کندهار په باغ پل سیمه کې ټاکل شوی چې د درو یا څلور ورځو لپاره به د محلي موسیقي کنسرتونه وي. دغه راز د کندهار په ښار کې چې جاده سیمه ده دلته هم د بیلابیلو لوبو لکه هګۍ جنګولو غیر نیولو او نورو محلي لوب لپاره آمادګۍ نیول شوي دي.
ډیر زیات مننه محمد صادق رښتینی او دوستانو چې په کندهار کې د اختر د لمانځلو په اړه در سره ورستی معلومات شریک کول. د هغه پوینا په زرګونو کسانو د کندهار په مختلفو سیمو او مرکز کې په آرامه او سولیزه فضا کې د اختر لمونځ کړی او اوس خلک په قربانۍ وبوخت دي او د غراس د میلو او سیل لپاره هم آمادګۍ نیول کیږي. خو خوا بیا په هلمند کې ورستی او کړاوونو جګړو او دوامدار تاوتریخوالی د هلمندیانو د اختر رنگ او خوند لری کړی دی. د نه امنیو څخه د لښکرګاه او نورو سیمو ته کډه شوي کورنۍ د حکومت څخه د امن غوښتنه کوي. دوی وایي اختر ته نه کالي لري او نه هم د قربانۍ وس. زمونږ همکار د هلمند د اوسیدونکو سره د اختر په اړه خبرې کړي. محمد الیاس دایی په خپل رالیږل شوي رپورټ کې وایي داسې کورنۍ ډېرې دي چې د یو وخت خواړه نه لري، په کنډوالو کې اوسیږي او حتی د غسلو لپاره جامې هم نه لري. نور تفصیل د نوموړي په رپورټ کې اورو.
ایمل پنی ماته لن لاسته بیلچا د کور څخه بهر د غغه فاضله او بو د پاره غار جوړوي چې د کور د توکو د پرمنځلو پر مهال کوڅه ته بهیږي. د دې واته نفرز فامیل د ساتلو مسولیت په غاړه لري. په کلی کې مځکه کور او هر څه پاته سوی دي. دی د خپل کورنۍ سره یو ځای د نادلی د نامنوی څخه د لشکرګاه صافیانو ته راغلی دی. خبره د اختر د خوایمل وای اختر کلی کې پر خپل کور خواند کوي. پلش کرګه کې نه پاکي جامېستا او نه کافي خوړ لري.
په دې اختر کې هیڅوک نه خوشاله. دا یې سړه سنار نه څوک د شهر او تاسې بل ولایت ته نه څوک خپل کور ته کلایسه. د پخوا اختر نه لاسو نور ولایتونو ته کلایسه یا نور ځای ته مله کولای سول. دا اختر په دغه ځای کلا باندې ځای نه څوک للی نو حتی دا چې خپل کل ته نه څوک للی. زه چې کله خپل په کلی کې ومه دا کوم اختر چې وسته په دې ورځ کې له درد اختر زړه ډیر خوشاله.
دا یوازې د عمل د ژوند او اختر کیسه نه ده. د هلمند د څوار لسولو سوالیو څخه دا ټول سوالیو د سخت نشته او نامنوي څخه زرګونه کورنۍ په لشکرګاه او نورو لسولیو کې د گاونډیتوب ورځې او شپې تیروي. د نادالی ناوې او ګرمسیر لسولیو څخه تازه بې ځای سوي تر 15000 ډیر کورنۍ د عمل په څیر ژوند لري. لشکرګا چې د دروي اړخونو ماسره ده تازه کندهار ته د غزیدلی لار په خلاصېدو خلکو نفس اخیستی دی. خو دغه لار لا هم د ملکي کسان د تګ راتګ دپاره خوندي نه ده ځکه وسلوال مسافرین او موټر چلوونکي خپل خامې لارې ته او حکومت یې د نهر سراج څخه تیریدونکي 401 نمبر سړک پر تللو مجبور کوي. په ښار کې بیروبار کم دی. ډیر خلک توکي به یې کوي خو لږ یې سودا کوي او خپل ورځ تیروي. لشکرګاته د کندهار څخه د غزیدلی لار د پرنسل کېدو سره سره لا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو کاروانونه نه دي رسیدلي ځکه نو د هر شیل وړسیو به پر خپل حال پاته ده. د ښار عادي خلک او د ولسوالیو څخه را کډوال سوي خلک د اختر پاړه ورته نظرونه لري. دلته د هر چا پر ژوند او خوشحالیو ښار ته را رسیدلي جګړې تاثیر کړی دی.
اختر خو ډېر ښه اختر دی. په چې یو امنیت راشي یو قراري راشي موسوس وطن قراره قراري شي بس خیر خیر هغه اختر
دی. اختر ته مو شان را نیولې مګر زړه مو نه کښې ورته ولې د یو خو مرګونه دی خو وطنونه مو برباد شول. کډیم په شا دي نن په دې کنډواله کې سهار په دې کنډواله کې نو موږ اریان بچان مو یا دې کنډولې ته واچوو نو اختر موږ په یاد ولا کوي.
امنیتی مسولین د لشکرګه اوسیدونکو ته په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د ټینګو امنیتي تدابیرو د نیول کېدو ډاډ ورکوي چې ښاریان پر امنیتي کمربند په عادي ډول هره شیبه د لویو او وړو وسلو ډزې اوري. د هلمند نامنۍ که څه هم نوي نه دي، خو د مرکزي ولسوالیو او لشکرګه ښار نږدې نامنیو د دې ولایت د خلکو د اخترونو خوند او رنګ اخیستی دی. محمد الیاستی، دا زادی راجو
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د کابل امنی قومندانۍ ډاډ ورکوي چې د لوی اختر لپاره په کابل ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی پرون یو خبري ناسته کې ویل چې په لوی اختر کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره خلک باید همکاري وکړي. په ورته وخت کې کابل ښاریان هم له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو دوی په آرامه فضا کې د خوښۍ او دغه ورځې ولمانځي. ابراهیم صافی په رپورټ برابر کړی.
د کابل امنی قومندانۍ د دې ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اختر شپې ورځې په یوه آرامه فضا کې تیرې کړي. امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اختر لپاره امنیتي ځواکونو خپلې هلې ځلې ډېرې کړي او ډاډ ورکوي چې دغه ورځې به د امن په فضا کې تیرې شي. ښاغلی رحیمی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د افغانانو د اختر خوشحالی ګډي وډی کړی.
همیشه در هم چ روزای
دی وستا پولیس تل پادی هڅه کوي چې په ملی تاریخی او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري سو زموږ هوادوال خوشاله اختر ولري،
روز ملی خوش داشته باش.
امنیه قومندان همدار از له کابل خاریان و غوښتل چې د لا امنیت په هدف دی د اختر په شپو ورځو کې امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي. ښاغلی رحیمی همدار از ویل چې د اختر په ورځو کې دی لا بی ځای ډزو او د ماشومانو لا پټاکۍ او لا کارولو ډډه وشي او کچیر کوم کس دغه کړنې تر سره کړي نو قانوني چلن به ورسره وشي. بلخوا کابل خاریان د جنگ له کیلو غاړو غواړي چې لا جګړو لاس واخلي سو دوی د اختر دغه د خوښۍ ورځې په خې او امن فضا کې تیرې کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حسیب الله او همایون پادی اړه وایي
تیز واکونه د وطن دغه چې خراش خپل د امنیت لپاره کوشش وکړي او زحمت وباسي چې د اختر په ورځ کې د امنیت ټینګ کړي او خلک په ښه فضا او ښه سمیت په فضا کې د اختر ورځ شپې تیرې کړي. زه له خپلو امنیتي مسؤلینو څخه غواړم چې د دې اختر په درې ورځو کې یا صمیمانه خواهش کوم چې ډېر ښه امنیت ونیسي، خپل وظایف ښه په وجه احسان سره انجام کړي او همچنان له مخالفینو نه هم خواهش کوم چې اختر په ورځو کې انفجار انتحار بس کړي. سه زموږ متلان ډېر دردېدلي ډېر رنجېدلي دي سه دا د اختر ورځې خوشحالۍ سره تیرې کړو.
د کابل ښار امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي چې زیات شمیر افغانان د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول کابل کې د ناامنۍ او لا ډېرېدو اندېښمن دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ابراهیم صافی په رپورت کې مو اوریدل چې د کابل د امنیت قومندانۍ وایي چې د اختر د ورځو لپاره په ښار کې ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خلک هم له پولیسو او امنیتي ارګانونو غواړي چې په دې ورځو کې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي سو وکولی شي په آرامه او آزاده فضا کې خپلې خوښۍ ولمانځي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
راوی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان پر روسي او تحولاتو او لوی پیښو تبصری او مقالې خبرې کړې دي. د لوبلو میدان ورزشي پروګرام او ورپسې تفریحي خبرونه د ګوډې اچار خبرېږي. خو اوس لستې مې بچي دي پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د دولت پر وسلواله مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي او د افغانانو د وینلو تویولو لاس واخلي. ولسمشر غنی په ارګ کې د اختر لمانځه وروسته ویل چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقه وروستي پړاو ته رسیدلې او ډیر ژر به لاسلیک شي. د کابل د امنیت قومندانۍ او نور امنیتي ارګانونه د اختر په ورځو کې په ښار او نورو سیمو کې د امنیت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وی د ننګرهار د امنیه قومندان زړور خان زاهد پرون د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ماین پیو چودنه کې وشل شو. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وی دا هیواد دی بلې اټومي ازموینې لپاره چمتو دی. شمالي کوریا د سپتمبر په 9 نیټه د پنځم ځل لپاره د اټومي بم ازموینه وکړه. روسیه او چین نن د چین په بهیره کې اته ورځنی ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. او راپورونه وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن چې پرون په ناڅاپي ډول له هغو مراسمو وتلې وه چې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شوي و په نمونیا روږدېده. اوس هم له نوریاس نوري او چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې له طالبانو سره د سولې د پټه په دریدلو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د پخواني ستر مسول آغا جان معتصم سره د مرکې په اساس د سولې د خبرو راتلونکي ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي دې ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړي او هر اونۍ پر کابل حملې کوي، ښایي هغوی په اوس وخت کې دې ته ډېر لیواله نه وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو د طالبانو پخوانی وزیر آغا جان معتصم ټینګار کوي چې اوس یې وخت دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه معتصم چې د طالبانو بنسټ ایښودونکي ملا عمر ته نږدې و او اته کاله یې د مختلفو چینلونو له لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره هڅې کړي، اوس اکثره وختونه پټ ژوند کوي. د خلیج له ښارونو نیولې تر ترکیه او افغانستان پورې په هغو مېلمستونونو کې اوسي او غونډې جوړوي چې دولتي کلک امنیت یې نیول شوی دی. نوموړي له نیویارک ټایمز سره په دې شرط مرکه کړې چې ځای به نه ښیي. نیویارک ټایمز لیکي د سولې خبرې چې لږ تر لږه له دو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې معتصمې بیا مسله راپورته کوي. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي د سولې د خبرو احتمال په زیاتېدو دی. د هغه په وینا په وروستو کې طالبانو شورا په کوټه کې په غونډه کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو بهیر دې مخته یوړل شي او له غونډې وروسته هم د دې شورا یو شمېر غړو له دغه غوښتنې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه معتصم چې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر ټاکل شوی و وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې دوه ځلې مخکې په 2008 او 2009 کلونو کې د پخواني ولسمشر کرزي له ورور سره کتلي وو. نوموړی په دې لاره کې د خطرونو یادونه هم کوي او وایي ما خطرونه لیدل، ډیرو هم راته خبرداری راکاوه، خو ما ورته ویل چې د خپل هیواد او د خپلو خلکو لپاره چې که وکولی شي سوله او ثبات راولي دا خطرونه په ځان مني. نیویارک ټایمز د سولې د خبرو په وړاندې د خندونو او ګواښونو په اړه د یو لړ هغو پیښو یادونه کوي چې معتصم ورسره مخامخ شوی و. هغه په 2010 میلادي کال کې په کراچۍ کې له یوې مرګونې حملې روغ ووت چې وروسته د خلیج هیوادونو ته ولاړ. په 2013 میلادي کال یې نوم د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالتونو له تور لستونو لرې شو او یو کال وروسته د متحده عربي اماراتو په مرکز دوبۍ کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د سولې د عالي شورا له لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبانو 22 وزیران او مشران راټول کړل. خو د ورځپانې په وینا متسم په دغه هڅو سره د ځان لپاره دښمنان هم پیدا کړل. د طالبانو مشرتابه وروسته اعلان وکړ چې هغه نور د دوی استازی نه دی. په دغو خبرو کې د هغه مرستیال عبدالرقیب اتخاری چې په خوا د طالبانو په واکمنۍ کې د کډوالو د چارو وزیرو له دغې غونډې وروسته پېښور کې خپل کور ته له ستنېدو وروسته ووژل شو. دوه ویشت ورځې وروسته هم متسم د دوبۍ پولیسو ونیو او وروسته له هغې خوشی شو چې د افغانستان حکومت د خلاصون غوښتنه وکړه. له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې متسم ونه ویل چې پر ده څه ډول تورونه لګول شوي وو، خو دی وایي چې دی بالاخره دې ټکي ته ورسېد چې له پاکستانه به ځان لرې ساتي. متسم نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم ده ته د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله لخوا د خبرو سپارښتنه نه ده شوې، خو دی په دې پوه دی چې د سولې د خبرو پیغام ورته د هغه نږدې کړی رسوي. انډین اکسپرس ورځپاڼه د واګه بندر په اړه په یو مطلب کې لیکي، یو پاکستانی لوړپوړی چارواکی وایي چې اسلام آباد افغان سوداګر له دې نه دي منع کړي چې دغه بندر له لارې خپل مالونه هند ته صادر کړي. له دې مخکې افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې که دغه ځمکنۍ پوله پرا نه نیزي مرکزي آسیا ته به ترانزیتي لاره له لاسه ورکړي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان نفیس زکریا خبره راخیستې چې ویلي دي پاکستان د هغه دوه اړخیز تړون ژمنې پر ځای کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ لاسلیک شوی دی. په هغه تړون کې چې یوازې هندي مالونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته صادر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
The Lobo le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبي له میدان سپورتي پروګرام درنو مينوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هله چې جوړ او روغ بیاست محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې به په دې اړه یو راپور واوري چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون ته لتیرو څو باندې دریو میاشتو راهیسې بودیجه نه ده ورکول شوې.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نتونسته که بودجه خود دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
او بیا بعد د ننګرهار ولایت د سپورت لامل خوشحال خان حضرت احمدزی سره د ننګرهار د ورزشکارانو د ستونزو پاړه یو مرکه ووري. شغلی احمدزی وایي
په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو، نفاقات چې یو ځای پری دی او زی
د سره ملیو ملتیا وکړي. افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي چې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې دوی خپله ځانګړې شوې بودیجه نه ده ترلاسه کړې. دا چې دا وضعیت به د لوبغاړو پر سپورتي فعالیتونو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه سهاګل امیرزی راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي چې شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې اوس مهال د فوټبال لوبه په افغانستان کې ډیره د توجه وړ نه ده او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي څو لاسته راوړنې وساتل شي او سپورتي پلانونه عالی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علی قازاده ازادي راډیو ته ویل چې د سپورت په برخه کې ستونزې او د اولمپیک د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه ورنکړل شي.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نه
بدبختانه لتیرو لسم یش څخه د افغانستان د فوتبال فدراسیون خپل ځانګړې شوې بودیجه چې د حکومت لخوا ورته ځانګړې کیږي د یو شمیر شخصي کسانو د لاسوهنې لپاره دغه فدراسیون ته نه ده ورکول شوی
هستند دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
د نوموړي په خبره غو بودیجه چې د افغانستان فوتبال فدراسیون ته د فوتبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا لخوا ځانګړې شوې ده د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د لوبغاړو لپاره کافی نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې تر هغه چې د فوتبال فدراسیون دوی ته خپل تشکیلات او د روان مالي کال لپاره خپل د مصرفونو پلانونه ورونلېږي بودیجه به ورنکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤل همایون خیری ازادي راډیو ته ویل چې له 1992 لمریز کال را په دی خوا د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوهم بودیجوي واحد شوی دی او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
فدراسیون
فوټبال
د سال 92 د 1902 کال په دی خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د شاغلی حامد کرزی د فرمان پر اساس د بدني روزنې ریاست دوهم بودیجوي واحد شو او تر دې دمه خپل مسولیتونه په بشپړ ډول نه دی پوره کړی.
خاغل زیاته کړه هر هغه فدراسیون چې ځانګړي شوي قوانین مراد نه کړي بودیجه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړي تل د سپورت په برخه کې له ستونزو شکایت کوي او وایي چې دغه ډول اختلافات د دوی پر فعالیتونو ناسم اغېز لري. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم راځو د ننګرهار په لور. د یاد ولایت د سپورت له امیر خوشحال حضرت احمدی سره په مرکه کې د یاد ولایت د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې ورسره شوې. ملتیا مو وکړي. جناب احمدی صاحب، د لوبغاړو عمده ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
د ورزشکارانو ستونزې عمده په ننګرهار کې دا ده چې زمونږ د ننګرهار ورزش ډیر ښه روان او په اول دغه څومره موده چې دوه درې میاشتې شولې چې د رئیس تربیت بدني نوې راغې، دغه په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو، نفاقات یو ځای پرې دي او ځي نو دغه ګډوډي د همدغه د لاسه زمونږ د ننګرهار ورزش هم ګډوډه شو. په دې خاطر چې هر ورزشکار مخکې به توجه ورزش ته کوله، اوس هر ورزشکار پاتې پاتې بازی ده. لکه داسې یو مشکلات دي ننګرهار کې جوړ کړ چې موږ دپاره هغه ورزشکاران هم چې قهرمانانو چې همیشه دپاره قهرمانیانې راوړلې، اوس مګر هم زمونږ ورزشکاران هیڅ نشي کولی چې په ولایتي مسابقاتو کې اشتراک کی بل کی چایو اشتراک کی بل وای چې د څه ده دغه مشکلات زمونږ همدغه مشکلات دي.
بله مننه. جناب احمد زی صاحب، د ننګرهار په ورزش کې کومي برخه ډیره واده کړې ده؟
زمونږ یو د ننګرهار په ورزش کې یو د کرکټ لوبه چې واقعا واده ډیره کړې ده. د غنور رښتین تر په خوا پورې چې یو زمي اشته مخ کې وو قهرمانیان یې غستلې بوکس او فواندو او جیدو کاراته او د غنور رښتې ټولې فعال رښتې وي، خو مګر هم تر زمونږ ټول رښتې د سقوط په مخه باندې تو ورزیدلې دي. په دې خاطر باندې چې څه حقیقت وسیږي هغه به مونږ وایو. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه شخصي خصومیت زه چا سره نه لرم، خو مګر هم داسې یو سړی باید درېزې تربیت بدني وسیږي چې هغه ورزشکاري دي ورزشکار د حال و احوال نه خبرې، دا نه وي چې راشي او خپل جیب ډک کړي او بیا نور د ورزشکارانو غم او سره نه وسیږي. یو میاشتو کې چې دا راغلی دي ورزشکارانو دپاره څه شی وکړه، کومه زمینه یې مساعده کړله، چیرته ورزشکاران ورسول، چیرته یې ولیږل، هیڅ د دې کار معلوم نه ده.
احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې له افغان حکومت څخه ستاسو غوښتنه څه ده او که چیرې دغه ستونزې هوار شي څومره مثبت اغیز به پر ورزش وکړي؟
که دغه ستونزې زمونږ په همدې رقم ته روانې اوسېږي، زما خو حکومت نه دا درخواست دی حکومت دپاره چې دې دوی باید داسې یو شخص دلته دریز د تربیت بدني وټاکي چې هغه اول ورزشکار اوسېږي، د ورزشکار په قدر پوه شي. خو زه دا نه وایم، خو زه د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې دغسې اشخاص او افراد ورزشکاران د منځه وړي، د ورزشکارانو هغه کومه روحیه چې مخکې په خوا دوه کاله مخکې رئیس د تربیت بدني مو د دغې په وخت کې واقعا ورزش ډیر رش کړی و، مګر هم زه پلوي نه کوم په خدای قسم تاسو ته خورم چې اوس ورزش د دې سړي د لاسه بیخي مخ په ختمېدلو دی. تاسو ګورئ مخکې به هر ورزشکارانو نومونه اخیستل کېد، نن یو ورزشکار زمونږ د ډیر د مشکلات د لاسه تخکی وطن پریدي پښتو بل وطن ته. په دې خاطر چې دغه شخص د یو شخص دی چې هیڅ خپل په هغه کار اصول باندې د ورزش په لار باندې بیخي نه دی تللی، نو دغه سړی نه زمونږ دا خواست دی چې دا سړی باید د دغې سنې نه لري چې مونږ دپاره یو صحیح ریزې تربیت بدني د افغانستان وټا چې هغه وشي کولی چې د ورزش د افغانستان ته خدمت وکړي، بیا زمونږ د ننګرهار نه بلکې ټول ولایتونو دپاره
پیاوسترګو. محترم اردوونکو، سره له دې چې شاغلی احمدزی پر بدني ریاست سخت نیوکه وکړي، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د شاغلی خیری نظر واخلو. خو شاغلی خیری له خبرو کول څخه ډډه وکړه. محترم اردوونکو، دا ودې اونې خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، له دې سره ساسي د خبرونه کوربا سباون کاکړ له تاسو اجازه غواړي. ژوند مو خوشحاله او د لوبو میدان مو ګرم.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، اختر ته مووی او کلچی اخستی کنه؟ خامخا به مو اخستی وی، خو خدای دی وکی چې تیر اختر زړی او رستی نیوی. ځکه اوس خو دکانداران د میوو د ټوکرایو په سر تازه او روغ میوی اچوي او تریلاندې چینجنې زړی او خرابې. داسې خو کچالو، پیاز او نور شیانم په غلطه او دوکې سره په خلکو تیروي، په دې ډول چې سورۍ او چونجنې خواوې ښکته او روغې پورته ایښي وي چې اخیستونکي یې ونه ویني. اوس همدا د چل سوداګرۍ ښه وده او ترقي کړې ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو.
اوس پام کوئ وړو او غټو خبرونو ته.
د چرسو او تریاکو ضد ادارې څو تنه کارکوونکي پوډریان شول.
په امنیتي چارو کې د غټو خېټو خاوندانو ته د زړورتوب مډالونه ورکړل شول.
د یو دفتر دوه تنه صفاکاران د ډېرې صفاکارۍ له امله په روغتون کې بستري شول.
د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د چرسو او تریاکو ضد ادارې څو تنه کارکوونکي پوډریان شول. خبر زیاتوي چې نوموړي کارکوونکي له پوډري کېدو وروسته د پولو سوخته پوډریانو وړ هېواد ته ورسېدل. خبري سرچینې وایي چې د چرسو او تریاکو ضد ادارې زیاتره کارکوونکي چرسیان او تریاکیان دي، ځکه کله چې دوی له قاچاقبران څخه پوډر او تریاک نیسي نو سمدستي یو کش تزره کیږي او له یو کش وروسته پاخه عملیات تر جوړ سي. کارپوهان وایي همدا علت دی چې د مخدره موادو د کر او قاچاق په ضد مبارزه کار نه ورکوي. خو کارپوهان د قاچاق او د کر په پیسو چپه خوله پاتې سول.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې په امنیتي چارو کې د غټو خېټو والا او تا د زړورتوب مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې په دغه مراسمو کې د وړو خېټو لرونکو افسرانو هم ګډون کړی و او هغوی ته هم د زړورتوب واړه مډالونه ورکړل شول. په داسې حال کې چې مډالونه ویشل کېدل، د مډالونو د چارو مشر وویل چې له دې وروسته په امنیتي سکتور کې د زړورتوب غټه نښه به خېټه وي او چې څومره د افسر خېټه غټه وي همدومره به زړور او همدومره به په هېواد مین بلل کیږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د یو دفتر دوه تنه صفاکاران د دفتر د ډېرې صفاکارۍ له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې هر کال دفتر ته د هیئت د راتلو له امله همدغه ډول بوږنوونکې پیښې رامنځته کیږي او هغه دوه تنه د دفتر صفاکاران چې ټول کال یو بغله پراته وي او د دفتر ټوله صفایي یې همدغه د هیئت راتلو ته ساتلې وي، نو یو دم د ډېرې صفاکارۍ له امله ستړي او ناروغه کیږي. دوی وایي که هیئتان مهرباني وکړي او زر زر راسي چې موږ هم زر زر صفاکاري وکړو نو دومره به نه ستړي کیږو او نه به ناروغه کیږو.
خبرونه خلاص شول.
چې په ښار کې چاودنه یا کومه بله امنیتي پیښه رامنځته شي نو امنیتي ځواکونه ډېر کلک تدابیر ونیسي. د دغسې تدابیرو یوه نمونه در اورو.
څنګه چلو صاحب؟ په لارۍ کې چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي وو.
رښتیا؟
هو صاحب، ډېر زیات تخریب یې کړی دی.
اوری والک، اوری وعلیکم سلام. وای چاودنه د لاری په واسطه کړی و؟ نو هلی زر شي لاری تلاشی کړی. پام کوی چې اول لاری هم پراته له تلاشی درنه تیر نه شي. مننه مننه، سمه ده، خدای په امان.
جنرال صاحب زه لاړ شم.
او ذات لاړ شي.
صاحب څه مو ویل؟
او چاودنه په ځای ډول شوې ده.
جنرال صاحب دا ځلې تاکتیک بدل کړی و.
او چاودنه د تونس په واسطه کړې و.
په تونس کې منفجاري مواد خي وو
وو صاحب.
اوره وعلیکم سلام، فورا تلاشی ته ہدایت ورکړي چې ټول تونسونه تلاشی کړي. او ډیر ژر تر نیم ساعته پورې د ټول خار او لسواله تونسونه تلاشی غواړم. پوس به ډیر ژر ډیر دی وی ځنه په مخه دیخه.
جنرال صاحب زه څه وکم؟
تلاشه او اوزا وڅاره.
خسه پسترو صاحب داس له چاوتنه د تیلو د ټانکر په واسطه کړی ده.
د ټانکر؟
وو صاحب.
اوره هله ډیر ژر ټول ټانکرونه تلاشی کړی. وو د فاضلاب ټانکرونه، د تیلو ټانکرونه، د اوبوم تلاشی کړی ډیر ژر. هله زر سینو
صاحب داس له چاوتنه د سیسه د سی بس په واسطه کړی ده.
اوف لیوانا اکرم. اوره ډیر ژر د ښار ټول بسونه تلاشی کړئ. سی سد دو سی سد سی که هر څه وي ټول ژر تلاشی کړئ چې اوس بله چاودنه ونه شي. زر سی
همدا یو کار دې زده کړی دی چې تلاشی ټول ښار دې پی تباک.
څنګه چل دی
صاحب؟ بیا چاودنه د لارې په واسطه کړې ده.
د لارې؟
او صاحب
بیا یې له سره راونیوله. په لارې پسې د څه شي وار دی؟
پلارې پسې د تونس.
اوره لارې پرېږدی تونسونه تلاشی کړئ د دې لپاره چې د تونس وار را رسېدلی. دا ځل چاودنه د تونس په واسطه کوي. د لانډ کروزر نوبت نه دی تیر سوی، خو دواړه تلاشی کړئ. او که له لاسه مو کېږي ټانکرونه هم تلاشی کړئ. نه د زرنج په واسطه به نه کوي.
وس د هم واوري
خبر زه صاحب ته به خر تلاشی او د نرخونو په برخه کې به یو راپور جوړ کی. پوه شوې؟
ښه صاحب. چې نرخونه لوړ شوي دي که نه؟
او وګوره چې د کومو شیانو نرخونه لوړ شوي دي، ولې لوړ شوي دي، څومره لوړ شوي دي او داسې نور.
ښه صاحب پوه شوم.
ټیپ او نور ضروري وسایل در سره واخله.
ښه صاحب په سترګو.
بلې
صاحب خبر ده يم.
څه دی ویل
صاحب؟ په خار کې ما اوس کومې خواته لاړ شم.
همدغلته د نرخونو پوښتنه وکړه
صاحب. د څه شي د نرخونو؟
د ټولو شیانو.
ښه صاحب په سترګو.
دا څومره احمق دی، ښه مې پوهږو چې څه وکړي او څه ونه کړي، خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي چې څه وکړي. بلې
صاحب خبر ده يم.
نو څنګه دې کوم چې خبر زی
صاحب؟ ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د مال پلاره
صاحب د هغه دوکان په کوم مارکیټ کې ده؟
چتلی څه مې درته وویل
صاحب؟ ودې ویل چې د نرخونو په باره کې رپورټ جوړ کړه.
نو جوړ دې کړه
صاحب. دغه دې جوړوم مې کنه، خو ودې نه ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم کنه.
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو له خاریانو پوښتنه وکړه او غږونه یې واخله.
ښه صاحب دغلته یو سړی پیرکي پلوري، پوښتنه ترې وکړه.
ترې ویکه. بلې
صاحب خبر زیم.
بیا څه وایې
صاحب؟ ما ویل چې کله چا پوښتنه وکړم په غوسه کېږي، خو به نه.
کاشکې دې دغه خوله در ماته کړي. تېر دې له راپورټه، زه کور ته دې لاړ شه، ته هم بیا خبریال شوې.
خیر سی صاحب، په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د نرخونو پوښتنه وکړم. صاحب هغه پوهېږي چې نرخونه ولې پورته شوي دي؟
نه نه. جهانګیر ناشنا برابر کړی و او برخه غیستونکی و. برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریا خیل او زه حسین حکمت. که لمونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیر مو دادی: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.